السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه معلومات درکوو چې ولسي وي شي تر څلور بجو وروسته هم دوام وکړي. نن شنبه ده، د لړم یا قره 15 د اکتوبر 28. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دیارلس وسلوال مخالفین وژل سوي دي، او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځایناستی نسي کېدای. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د امنیت لپاره زرګونه امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. ښاغلی دانش زیاته کړه،
در مجموع بر تامین امنیت 183 مرکز رایدهی که شامل 1113 محل رایدهی در 15 ولسوالی کندهار، 4220 پلیس برای تامین امنیت مراکز رایگیری موظف شده، 800 پلیس در حالت آماده باشین اقتطاعات منتظره در سطح ولایت دلایل هم تاکنون کدام حادثه پیش نامده.
د شغلی دانش په خبره 218 شدې د کندهار د رای ورکولو مرکزونو کې د شوزو د تلاشي او صفونو د تنظیم لپاره ګمارل سوي دي. په همدې حال کې له کندهار څخه په دې بهیر کې د بینظمۍ او راپورونه هم ورکړل سوي دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال په وینا پر وخت د مرکزونو نه خلاصېدل، په ځینو محلونو کې د رای پاڼو خلاصېدل، په بهیر کې د امنیتي ځواکونو مداخله او د بایومیټریک سیستم نه کارول د خلکو همدا شکایتونه دي. 111 نوماندان چې دیارلس یې شدې دي په ولسي جرګه کې د کندهار د 111 څوکیو لپاره سیاله یو تولار دی. د میدان وردګ په مرکز میدان شار کې نن د موټر بم چاودنې د یو پولیس په ګډون شپږتنه وژل. د میدان وردګ د والی وین عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د پولیس یو مرکز سره وسول او یو دیرش تنه پکښې ټپیان سوي دي. د دغه ولایت روغتیا رئیس محمد سالم اصغر خیل ازادي راډیو ته وویل
شپږ کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی، یو دیرش کسان ټپیان لرو، هغه کې ټاپیانو کې یو خزینه هم ده او نور نور ماشومان او سپینګیري پکې نشته، اکثر یا ځوانان دي متاسفانه. او دی کې یو کس نظامي شی
وسلوالو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دیارلس وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال تیر شپه د دغه ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې پنهان سوي دي. اته تنه یې پاکستاني او 15 نورې افغان وسلوال ول. نوري زیاتوي چې په دغه برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. بل ورته د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبره بیا اساس بولي او وایي د دوی ملګرو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. اخوا د کندهار په خوګیانو ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي او د وسلو مهماتو یو زیرمه له منځه وړل سوې ده. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د خوګیانو ولسوالۍ په خلقداد سیمه کې عملیات کړي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې چې درې ساعته یې دوام کړی د ماینونو او نورو وسلو مهماتو زیرمه له منځه وړل سوې ده او په دې تړاو 8 مشکوک کسان ژوندي بیول سوي دي. اعلامیه د ملي امنیت د ځواکونو په حواله لیکي چې په دې پیښه کې امنیتي افسرانو او ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سبوږ غلزه د راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو ځایناستی نسي کېدای. ماتیس د اکتوبر پر 28 د بحرین په پلازمینه مانامه کې یوې غونډې ته ویل چې په منځني ختیځ کې د روسیې حضور په دغه سیمه کې د امریکا د تلپاتې باثباته او روښانه ژمنې ځای نسي نیولی. د خبرې داسې مال سوي چې ټاکل سوي نن ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استنبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره وګوري او په سوریه کې د 1 کلنې کورنۍ جګړې لپاره د یوې تلپاتې سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وکړي. روسیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پلوي کوي. ماتیس ویلي د مسکو فرصت طلبي او دې ته تمایل ښودل چې د سوریه د خلکو پر وړاندې د اسد د رژیم ناسمې کړنې له پامه وغورځوي څرګندوي چې مسکو اړینو اخلاقي اصولو ته ژمن نه دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه د سوریه له رژیم څخه د ایران پلوي او هم د مسکو لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو دوامداره ویټو کول په واک کې د اسد د پاتې کېدو عمده دلایل دي. جماعتیز خبرداری ورکړ چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په څیر پیښې د منځني ختیځ ثبات تر پوښتنې لاندې راولي او په وینا یې متحده ایالات به یې د مسؤلینو پر وړاندې نور اقدامات وکړي. او امریکایي چارواکي وایي سیزار سایوک هغه څوک چې شک پرې کېږي چې یو شمېر امریکایي سیاستوالو ته یې چاودېدونکي مواد استولي دي په 50 جرمونو تورن بلل سوی. د سایوک پر ضد چې کوم شکایتونه ثبت شوي په دغو کې څو پخوانیو ولسمشرانو او مخورو ته ګواښونه او د پوستې له لارې د چاودېدونکو موادو لېږل شامل دي. رسنیو د څارنوالانو په وینا خبر ورکړی دی چې 55 کلن سایوک په فلوریدا ایالت کې توقیف سوی دی. دی په دې تورن دی چې د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړي او د ولسمشر ترامپ ځینو انتقاد کوونکو ته یې لږ تر لږه 12 چاودېدونکي بستې استولې دي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واژه یاست. په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه راپور خپرو چې یوه اونۍ دغه انتخابات ځنډېدلې وو. په دغه ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر په انتخاباتو کې ځینې ستونزې تاییدوي.
ځینې ستونزې د بایومیټریک په مورد موږ درلودی چې په ځینو محلاتو کې بایومیټریک چې کوم ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب و کاری نه کول.
د راپورونو خبرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نږدې لسو ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي. دفاع وزارت وایي د افغانستان او غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې ځانګړی تغییر نه دی راغلی.
تیر شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي. زموږ په اړیکو کې کوم دغه تغییر نه دی راغلی.
د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې خبرو. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې په کندهار کې د امنیت قومندان جنرال رازق پر وژل کېدو خبرې شوي.
کله چې رئیس جمهور ځي د جنرال عزیق د مور لاسونه ورته مچوي لدی کور ته ورځي دا ډیر لوی او ژور احترام څرګندوي دي او دا فکر کوم د خلکو د قناعت وړ دي. خلک راضي دي. د دې
تاندې څنګه 19 پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات روان دي چې د مازیګر تر 4 بجو به دوام کوي او په ځینو راپورونو کې ولسی وی چې دغه انتخابات شاید تر 4 بجو وروسته هم ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره په کندهار ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي چې د رای ورکولو 103 مرکزونه ورته پرانیستل شوي دي. د رای ورکولو ځینې مرکزونه چې په پام کې و د سهار پر 2 بجو پیل سي په ځان پرانیستل شول. په کندهار کې 112 کسانو ځانونه کاندید کړي چې 11 کسان به ولسی جرګې لار پیدا کوي. د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی په مستقیم تماس کې را سره دی. رښتینی صاحب، انتخابات روان دي که ختم شوي دي؟
بله صاحب، تاسو ته سلام. تر شاوخوا 15 بجو پورې به د کندهار د ټاکنو بهیر روان وي. البته د ټاکنو د کمیسیون پریکړه ده چې وایي ځینې مرکزونه تر خپل وخت 2 بجو نه وخته پرانیستل شي. زه غواړم په مجموع کې پر دغه بهیر باندې لږ معلومات سره شریکم چې د خلکو ګډون ډیر زیات وو او د امنیتي اړخم کومه ستونزه نه وه. خو د ټاکنو په بهیر کې خلکو د زیات ستونزو یادونه کول. مشخصا خلکو د ټاکنو د کمیسیون پر کمزوري مدیریت ډیرې زیاتې نیوکې کولې. که څه هم خلک په ډېره لیوالتیا راغلي وه او اوس هم دغه بهیر موږ وینو چې روان دي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته خلک رای ورکوي. خو زه په لاندې توګه د هغو ستونزو یادونه کوم چې ما خپله ولیدل او د خلکو څخه مې واورېدل. ماول لوی ستونزه ځینو محلونو ته ناوخته رایې پاڼې ورسېدلې. دغه راز په ظاهرشاهي علیلیسه کې چې هلته د کندهار ښار مرکزي نقطه ده، د توا او زوا توري هلته پولیس کې نه وه چې هغه کسان چې په دغو تورو یې نومونه شریکېدل هغه د رای ورکولو څخه محروم پاتې شول. د عینومېنې په سید جمال الدین افغانستان کې چې زه سهار 6:30 بجې راغلم دلته ډیری کسان راغلي و، خو دلته پر اته نیم بجې د رای ورکولو بهیر پیل شو او دغه راز پر لس نیم بجې یو محل د بایومیټریک سیستم د خرابۍ له امله وتړل شو. په ځینو نورو مرکزونو کې، په خاص ډول په ملالۍ لیسه کې، په ځینو مرکزونو کې معترضو ناظرینو ته د شکایتونو پورمې نه ورکول کېدلې. دغه راز په ځینو مرکزونو کې لکه په عینو نمبر دو لیسه کې، هلته په ځینو محلونو کې د کاندیدانو ناظرینو مشخصا او مخامخ پر خلکو کارتونه ویشله. دغه راز محمود طرزي لیسه چې د ولایت مقام په دری کیلومتری کې د هلته رای پاڼې خلاص شوې، بایومیټریک سیستم کار نه کاوه او خلک د ستونزو سره مخ و. دغه راز په میوند ولسوالۍ کې خلکو شکایت کاوه چې په نیم ساعت کې د یو نفر کار خلاصېږي. په داسې حال کې چې تر دې مخکې په وار وار د ټاکنو د خپلواکو مسن چارواکو ویل چې په یوه دقیقه یا شپېته ثانیو کې به د یو نفر یا د یوه رای ورکوونکي کار خلاصېږي. له ځینو مرکزونو او محلونو ته خلک د بې نظمۍ او نورو ستونزو په خاطر هماغه لس نیم بجې بېرته ستانه شول کورونو ته. او ځینې داسې مرکزونه وو چې هلته پر تذکرو سټیکرونه واسي وو د خلکو د تپنام پر مهال، خو وروسته دوی ویل چې نمونه پولیس کې نشته. بیا پر لس نیم بجې د ټاکنو د کمیسیون پرېکړه داسې وه چې باید دغه کسانو چې پولیس کې نمونه نشته د هغوی نمونه جلا په کاغذ ولیکل شي او د رایې حق ورکول شي. دغه راز د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په ځینو سیمو کې او دغه راز په نورو ولسوالیو کې د کمیسیون کارکوونکي چې په کوم شمېر وه په هغه شمېر حاضر نه شوه، چې اوس د ټاکنو کمیسیون وایي چې دا تقریبا شاوخوا 200 کسان دي چې دوی د امنیتي ځواکونو سره د ناسم چلند له خاطره او د معاش له خاطره دندې ته نه دي حاضر شوي.
ډېره مننه.
شان د کلي د یو مرکز یادونه کوم چې هلته شل کارکوونکي وه، خو 12 حاضر وه. بله،
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې په کندهار کې د ولسی جرګې د نننیو انتخاباتو په اړه سره خبرې کولې. دوی وویل چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو ګډون زیات و، کومه خاصه امنیتي ستونزه نه ده پېښه شوې، خو د انتخاباتو پر مهال د ځینو ګډوډیو مسأله خلکو ته د اندېښنې وړ ګڼل شوې ده. په ځینو مرکزونو کې مواد پر وخت نه دی رسېدلي، په ځینو نورو کې بایومیټریک الو سم کار نه کوه. په ځینو ولسوالیو کې خلکو شکایت کړی چې د رای ورکولو پر وخت دودي وخت زیات ضایع کېدی. په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله وردګ هم په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ته په مرکه کې دغه ډول ځینې ستونزې تایید کړې دي.
مشکلات خو تاب نشته او بل د یو نام نه ولایت دی، په دې کې شک نشته. او د امنیتي ستونزو په وجه باندې چون د شپې ګرځ بندیز وي دلته، کارمندان په خپل ټاکلي وخت باندې نه توانېدل چې هغلته لاړ شي. او بل چې موږ محلاتو ته کارمندان لیږل، د هغې کارتونه په حساسو توکو په صندوق کې اچولي وي، هغه بیرون د هویت کارت نه لري. تقریبا د شپږ ګزارو په شاوخوا کې موږ کارمندان درلودل، نو دغه یوه ستونزه واقعا وه. خو بیا هم په کم وخت کې انشاءالله هغه حل شوه. مونږ ته ځینې ستونزې د بایومیټریک په مورد موږ درلودې چې په ځینو محلاتو کې بایومیټریک چې کوم ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب و، کاری نه کول. خو د موږ ټیم، تخنیکی ټیم چې د مرکز نه راغلی و، موږ هم چې کوم امکانات درلودل هغه هم ولیکل، بس ځای کې سره حل کړه. هدایت دا وشو چې موږ په ورخو کې د خلکو چې هغه کوم سټیکر لري هغه قانوني دی، سټیکر یې په ځای دی. د کارمندانو د غفلت په وجه هغه لیست احتمالا نوی رسیدلی په ډیرو کمو ځایو کې، نو هغلته دی ورخو کې د ناظرینو امضا و مخلي، د سټیکر نمبر او د هغو کس نوم دا سفتوي. نور ستونزې خو طبعا وي، خو یو سهل شوي.
د رای پاڼو ستونزه ډېره وه، ځینې ولسوالۍ ته رای پاڼې نوې رسېدلې، په خاص ډول د کوچانو شکایت دا و.
نو کوم حساس مواد چې د مرکز نه موږ ته راغلي وو هغه په داس شکل بسته بندي شوي چې د هغو سیل نمبر فقط، یعنی موږ سیل نمبر تسلیم کړی او سیل نمبر د ولسوالۍ مسؤل ته تسلیم شوی. کله چې هغه ته خلاص پرانستل کیږي، کتل کیږي رای پاڼې د اکثریت مراکز او محلاتو یا د کوچیانو سره ګډې وډې وي، نو د ولایتي دفتر ډېر قصور په دې نشته په هغې کې چې ولایتي دفتر هغه چک کړی نه دی. یعنی ولایتي دفتر مکلفیت ده و چې هغه سیل چک کړي. نو وروسته بیا رسیدګي ورته وکړه، ځینو ځایو ته چې توانېدو، البته هغو ته هم د کوچیانو د احتیاطي موادو نه مواد ولېږل او کاري شروع.
په ځینو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو د مداخلې راپورونه راغلي دي، تاسو دا تاییدوئ؟
بعضو ولسوالیو کې ما د پاره هم ضد نقیص راپورونه، خو دا چې موثقه منبع تایید کړي یا د خپل کارمند یې تایید کړي، تر اوسه پورې په دې مورد سره لرم.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله وردګ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نږدې لسو ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایې نتایج کابل ته انتقال سوي او دا لړۍ په چټکۍ مخته روانه ده. نور حال د ناجي صاحب په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شنبې په ورځ د غور، بامیان او دایکندي ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج مرکز کابل ته رسیدلي او سبا به د بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو مواد هم کابل ته انتقال شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون ډیټابیس ته د موادو د سپارلو پروسه هم پیل شوې ده.
نن به د پنجشیر ولایت مواد سیستم ته داخلوي، همداد ول سبا ته د شمال شرق چې په هغې کې بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونه دي د هغې مواد به کابل ته راورسېږي او زموږ همکاران همدې باندې کار کوي. په دغه باندې کوم خاص ستونزه او مشکل شتون نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د شپږو ولایتونو کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار ولایتونو د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي وو. د کمیسیون چارواکي وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به دا لړۍ بشپړه شي او له هغه وروسته به ټول مواد سیستم ته ورداخل شي او په دې توګه به کمیسیون وتوانېږي چې تورې او سپینې رایې سره بېلې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایې شمېرنې پروسه به په پوره شفافیت او جدي ډول ترسره شي. د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه او نهه ویشتمه نیټه له کندهار او غزنی پرته په 22 ولایتونو کې ترسره شول. ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د رواني لمریزې میاشتې په 19 او وروستۍ پایلې د راتلونکي قوس میاشتې په 29 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نه شي. د افغانستان د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسیون د شمیرنې په پروسه بشپړ حاکمیت نه لري او ممکن دا پروسه وغځیږي.
کمیسیون په پروسه باندې ډېر حاکم نه ده او دا باعث دی ګرځي چې تخلفات کې ډېر رامنځته شي. چې دغه لړۍ به اوږده شي او دغه اوږدوالی به د ولسمشرۍ د ټاکنو پر نیټې او همدارنګه په چاګوالي باندې به خپل تاثیرات ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ورځې مخکې د رایو د راټولولو ملي مرکز پرانیست او ټینګار یې وکړ چې دغه مرکز به د پروسې شفافیت یقیني او پروسه چټکه کړي.
بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر رئیس وایي د ولسي جرګې د رای ورکولو له مرکزونو ځینې نتایج د زورواکو لخوا له منځه وړل سوي دي. اول رحمان رودوال ناجي سپیت وویل.
رودوال سر محترم، د رای ورکونې په ځینو مرکزونو کې د لومړنیو شمیرل شویو رایو نتایج له ناظرینو سره نه دي شریک شوي، علت یې څه و؟
دلته د زور او خشونت په اساس باندې کار شوی، ټول نتایج کولی دي. چا چې رایه هلته کمې خپله انرژي فورمې هغه شکولې ده او یا یې ځان سره وړي ده. ستاسې د سوال د ځواب لپاره په کوم مرکزونو کې نتایج لري مرتب شوي، د هغې نتایج موږ ته په صندوقونو کې راغلي دي او دغه صندوقونو د نتایجو په بنیاد باندې موږ دا سیستم ته جګو او د کمیسیون د ویبسایټ نه په کله چې موږ رایه پروسس کوو او سیستم ته داخلو د کمیسیون د ویبسایټ نه هر څوک کولی شي چې د هر محل او هر مرکز د رایو نتایج ترلاسه کړي او هغه به په ویبسایټ باندې راځي، خلک یې حاصلولی شي، کتلی شي او دا ریپ مخ په کمیسیون محاسبه. د کابل د 350 مرکزونو له جملې نه شپږ تاریخ مرکزونو کې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ ټاکنې ونه شوې.
د رشمیرنې د بهیر شفافیت په اړه خلکو ته ساسي ډاډ څه دی؟
هر ځای کې چې ریزل شیټ نشته د هغې ریزل شیټونو صندوقونه موږ ته دا صندوقونه د تفتیش په مخ کې شمارل کېږي. د تفتیش په مخ کېږي او هغې ته نوې ریزل شیټ اچول کېږي او د هغه ریزل شکایتونه پیښې وي او دغه پلټل کېږي. د هغې ته بیا د تفتیش او د څارونکو ناظرینو په حضور باندې په هغې ته بیا کتنه کېږي او د هر چا نتایج په هماغه مرکز کې چې نتایج یې تخریب شوي دي یا موجود نه و یا د جنګ له وجې یا د غلمغال او خشونت له وجې نیم لري چې دې برخه کې رسیدګي وکړي او ټولو ځینو کې چې ریزرشنونه یا کمبود یا نه و هغه تحیه. که د دوی ترمنځ یو مناسبه هماهنګي وي نو هر مرکز کې د ټولو کاندیدانو په ډېرو مرکزونو کې د ټولو کاندیدانو ناظرین موجود وو نو هر چا کولای شي په مسالمت امن شکل دوی خپل نتایج اخیستی.
په کابل کې د انتخاباتو د ولایتي دفتر مشر اول رحمان رودوال ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ولسی جرګه وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت دغه ورځ د جنرال عبدالرزاق او عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو استجواب کړي. خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان امنیتي او سیاسي چارواکو زنځیري وژنې په ځانګړي ډول د جنرال عبدالرزاق ترور د اندېښنې وړ ګڼي او د یاد موضوع د روښانه کېدو غوښتنه کوي. ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان ستر جنرال عبدالرازق او ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندونو سره په یاده برخه کې د امنیتي مسؤلینو د څرګندونو غوښتونکی شو.
روزی دوشنبه در جریان هفته ما مسئول
به وویل در روان اونه د دوشنبه په ورځ مون امنیتی مسئولین د امنیتی وضعیت او ځانګړي ډول د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د شهادت په تړاو رابلیل په هغه ورځ به مون د یادو پیښو جریان له دوی نه وپوښتو. خاغلی ابراهیمی جنرال عبدالرازق یو ولسی اتل یاد کړ او ویل چې د پولې اخوا په یوې جوړې شوې توتیا کې ووژل شو. دا سرګندونه وروسته له هغې وشوه چې یو شمېر وکیلانو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د یادو دوو افغان جنرالانو د وژل کېدو په تړاو اندېښنې وښودې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورني امنیت کمیسیون هم د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو خپل راپور مجلس ته وړاندې کړ او د انتخاباتو په درشل کې د کندهار د امنیه قمندان وژل کېدل یوه جدي موضوع وګڼله. د یاد کمیسیون رئیس محمد اقبال صافی د حکومت په خاموشۍ او د زنځیري وژنو تر شا د پټو سیرو د نه افشا کولو په اړه انتقاد وکړ او وویل چې دا د تیر په دوام د افغان جنرالانو زنځیري وژنې دي. خاغلی صافی د یادو وژنو اصلي لامل پاکستان یاد کړ او وویل چې دغه ډول ټولې وژنې په هغه هیواد کې طرحه کیږي. د له حکومت وغوښتل تر هغې چې د دغو وژنو تر شا پټې څیرې افشا نشي له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې اړیکې وځنډوي او د زنځیري وژنو په تړاو د خپل شکایت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وسپاري. د ولسی جرګې لپاره کاندید عبدالجبار قهرمان تېره چهارشنبه په هلمند او د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تیره پنجشنبه په کندهار ولایت کې ووژل شو. له دغو پیښو څو ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي په کندهار کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د جنرال رازق وژونکي د پولې اخوا دستور اخیستی و او په دې تړاو 15 کسان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ملي یووالي حکومت چارواکي د جنرال عبدالرازق د وژنې د قضیې په تړاو غلي نه دي ناست او په دې برخه کې جدي دي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر او اجرائیه رئیس کندهار ولایت ته لاړل او د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې په کندهار کې و. موضوع یې څېړلې او ولسمشر په مستقیم ډول له پاکستانه وغوښتل چې د دغې وژنې عاملین افغان دولت ته وسپاري تر څو تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. دا موږ ته یوه ډېره مهمه مسأله ده. د کندهار ولایت د پخواني امنیه قمندان تر وژل کېدو څو ورځې وروسته افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرازق مزار ته لاړل او له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون په تېره کې د زنځیري وژنو د قضیو د نه تعقیب په تړاو په انتقاد سره وایي چې که چیرې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب نشي ممکن دا لړۍ دوام پیدا کړي او یو شمېر نور شخصیتونه هم د هېواد د دښمنانو لخوا ترور شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دفاع وزارت وایي چې د افغان او غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې ځانګړی تغییر نه دی راغلی. دا په اصل کې ده چې ځینو امریکایي ورځپاڼو راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان لوري سره خپلې مخامخ غونډې درولې دي. نسیم شفق او نور تفصیل.
له افغان امنیتي ځواکونو سره د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو لخوا د مخامخ غونډو د بندیدو د راپورونو له خبرېدو سره جوخت د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ او مشوره ورکولو کې کوم تغییر نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو پوځیانو د پریکړه بل افغان امنیتي ځواکونو سره د دوی پر اړیکو کوم اغیز پرې نه باسي. ښاغلی جاوید وایي چې د غوس ملاتړ د ماموریت ځواکونه د پخوا په څیر له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي.
داسې خاص کوم واټن زموږ او د دوی ترمنځ نشته. همدا تېره شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي. زموږ په اړیکو کې کوم دغه تغیر نه دی راغلی. مجلسونه سره لرل. دا اوس په قندار کې که تاسو وګورئ دوی مشترک مجلسونه لري. کله که مشورې ته اړتیا پیدا کېږي بل څه دوی همغلته دي.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ لیدل بند کړي او د ټلیفون او ایمیل له لارې به له هغوی سره اړیکې ولري. د ورځپاڼې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو د یو ویان په حواله ویلي چې دا پریکړه د هرات او قندهار ولایتونو له وروستیو پیښو څخه وروسته شوې ده. تیره اونۍ په هرات کې یو تن چې د افغان پوځیانو یونیفورم یې اغوستی و پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې چې یو چکی سرتیری پکې ووژل شو. دغه راز تر هغې مخکې په کندهار کې د یو تن په حمله کې چې د والي د ساتونکو په چوکاټ کې یې دنده ترسره کوله جنرال عبدالرازق او جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول او یو امریکایي جنرال ټپي شو. تر دې وړاندې هم ډیر کله داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو د وسلوالو مخالفانو نفوذي کسانو پر بهرنیو سرتیرو حملې کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د افغانستان د دفاع وزارت برعکس وایي چې د بهرنیو ځواکونو دغه نوې پریکړه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا مشوره ورکولو په پروسې منفي اغیزې لري. دی وایي مشوره او روزنه د ټلیفون او ایمیل له لارې نه کیږي. دا به ښه وي چې زموږ کشفي ځواکونه ډیر کار وکړي تر څو پردي استخبارات د امنیتي ځواکونو په منځ کې خپل کسان ځای پر ځای نه کړي. د افغانستان ټول خلک طالبان نه دي. دغه مشوره چې هغوی ته ورکړل شوې سمنه ده. لکه څنګه چې زموږ ځواکونو خطر منلی بهرني ځواکونه دي هم د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو په برخه کې خطر ومني. په عین حال کې د امنیتي چارو افغان پو محمد آگل مجاهد وایي کچیر د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ بې باوري تر دې حد زیاته شي چې له مخامخ لیدونه ډډه کیږي نو دا به د هغې په خبره ډیر منفي نتایج ولري. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې صورت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې مشوره ورکولو او حتی اکمالاتو او تجهیزاتو پروسه ډیره اغیزمنه شي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان باید ملا برادر افغان حکومت ته وسپاري. بلخو د افغانستان د سولې جګړې انسټیټیوټ یو غړی وایي چې افغانستان ته د ملا برادر راتګ د سولې پروسې سره مرسته نسی کولی. واصل وصال په دې اړه راپور لري.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره رښتینې همکاري وکړي نو د ملا عبدالغنی برادر په ګډون دی ټول هغه طالب مشران چې د پاکستان په زندانونو کې دي افغان حکومت ته وسپاري. د دغه کمیسیون رئیس مرک پتخوابی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هم باید په جدي ډول له پاکستان وغواړي چې ملا برادر د دوی ته وسپاري.
افغان حکومت باید غوښتنې وکړي چې باید افغانستان حکومت ته تسلیم شي. د افغان حکومت دا غوښتنه باید حتمی او ضروری وی چې غوښتنه یو کې افغان حکومت ته وسپاري. د موږ هر کله کو موږ ورته امیدوار یو چې پاکستان په آینده کې د صلح لپاره قدمونه پورته کړي او دا کوم لار باندې روان دي او په لدینه پرهیز وکړي.
ښاغلی پتخوابی وایي پاکستان هیڅکله د افغان سولې په بهیر کې رښتینې همکاري نه ده کړې او د ډاډه نه ده چې پاکستان به ملا عبدالغنی برادر افغان حکومت ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټ پریس خبري اژانس ورځې مخکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشې شوی دی. د وسلوالو طالبانو یو معتبر سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر په یو کور کې نظربندو آزاد شوی او د خپلې کورنۍ غړو سره یې کتلی دي. که څه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د ملا برادر د خوشي کېدو د موضوع په تړاو دوی په جریان کې نه دي خو په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته د ملا عبدالغنی برادر خوشي کېدل تایید کړي دي. ځینې راپورونه د هغه خوشی کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په تړاو کوي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې د نوموړي خوشی کېدل به د سولې پروسې په برخه کې ګټور تمام شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي که څه هم د ملا برادر خوشی کېدل یو ښه ګام ګڼي، خو په خبره افغان حکومت ته سپارل د ګټې پر ځای تاوان کوي.
کته افغان دولت سره یو ځای شي، کابل ته راشي، نو دغه نفوس سره لا کومک نه کوي، چونچې خلک وایي چې په کابل کې ناسته نو طالبان به په پته څه باندې باور کولای، یا د رول به څه وي. زه فکر کوم چې دی د پاکستان او د افغانستان څخه د باندې د طالبانو په خوا کې د سولې سره فکر کوم چې اندازې ډېر کومک کولای.
ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې ښایي ملا برادر د افغانستان پر ځای یو بل هیواد ته ولېږدول شي. ملا برادر چې د طالبانو د ډلې یو له بنسټي ښودونکو څخه بلل کېږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسول وو، او په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره مهال ویش چمتو سوی دی. د دغه کمیسیون منشي وایان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه مهال ویش به پروانه ونی کې له سیاسي ګوندونو او شکایتونو له کمیسیون سره شریک کړی سي. بلخ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې په کندهار کې د انتخاباتو د امنیت لپاره زرګون امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې 13 وسلوال مخالفین وژل شوي دي چې 8 تنه پکې پاکستانیان دي. د ترکیه، روسیه او فرانسې مشران نن د سوریه پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوی دا غونډه نن ناوخته د ترکیه په استانبول ښار کې وسی. او د امریکا دفاع وزیر جیماتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځایناستې نسی کېدای.
د مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي رادیو واورید. خان محمد سین د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو لوبډله نن خپل دویمه لوبه د سوپر ټو په جام کې د هند د هوایي ځواک د فوټبال له ټیم سره ترسره کړي. د فوټبال د فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی نن ازادي رادیو ته وویل دغه ټیم وتوانید چې د روان جام په خپل لومړی لوبه کې د هند د پنجاب لوبه تماته ورکړي. د موبایل په پام کې د چې دغه ډله نن د افغانستان په وخت د ماسپخین په درینی موجو د هند هوایي ځواک د فوټبال له ډلې سره لوبه وکړه. تیر کال د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو ډلې د دغو سیالیو اتلولي ګټلې وه. تر دې یو کال د مخه د همدغو سیالیو د اتلوالۍ د نائب مقام خپل کړی. په پام کې ده چې د افغانستان د باسکټبال د ټیم انتخابي لوبې په روانه اونۍ کې د بدني روزنې په جمنازیم کې پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې د کابل په ډلو سربیره د ولایتونو انتخاب شوي ټیمونه هم برخه اخلي. دغه سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي. ښاغلی پیمان وویل د دغو سیالیو هدف یو تر بله پیژندګلوي او د باسکټبال د لویانو او ځوانانو د ټیم لپاره د ښو لوبغاړو انتخابول دي. او د هند او ویسټ انډیز د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبې نن پیل شوه. د ویسټ انډیز ټیم په تیرو دوو ورځو کې هند ته د 600 منډو هدف ورک او هند دغو منډو د پوره کولو لپاره خپل غوره لوبغاړي بللي. د ټیسټ دغه لوبې د اکتوبر په 1 پیل شوې او د نومبر په لومړۍ به پای ته ورسیږي. ویسټ انډیز او هند په پام کې لري چې درې شل ورځې سیالۍ هم وکړي. دغه لوبې به د نومبر په 14 پیل او تر 11 به دوام وکړي. دغه سیالۍ کوربه هندوستان.
حقیقت سده او تاندی چانگی پروگرامون پا چو شیبو که آوری دلسته. او سمستاو سوزین ایسی میسونه. لکندهار گل افغان لیکلی ده یو مرکز تا ورغلم در ایور کولو ده پارا ده مرکز مخیطا پا سلگونو کسان ولاد و خوب مرکز که دننه ده کارکون کشمیر خورا کم و فضل رحمان فضلی لنگرهار لیکلی ده کندهار و سیدون که ده عبدالرزق حق خبر ملی کلی چی لمرک چخ سو ساعت مخ که ویلی و چی ده کندهار خلق ده خپل رای و کاروی. عبدالواحد مدقیق للوگره. دلوگر پا دولتی روختون که درمل نست باید توجه و سی. اسدالله اندر لامیزان ولسوالی چخ لیکلی هر و گره لملا برادر چخ ده سول خبری غواری. او ده پکتیا لسمکنی ولسوالی چخ سمی الله حلیمی تندر لیکلی هر افغان باید به هواد که ده هلمند زوانان ده سول ولسی حرکت ملاتړ وکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زما نوم عبدالخالق دی، کندهار ولایت پنجوړ ولسوالۍ خلک ما ده دغه دی انتخابات یو درې ورځې سي ده درای ده